سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول له دندو لاس اخیستی دی. په برلین کې افغان سفیر یما یاري په یو بیان کې ویلي چې په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د باندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. روسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د سباندې لاسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې به اعتبار اعلان کړي. په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمي امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقله واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمي برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او راوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 3 میلیونه اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3,300 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخېدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوال ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کیږي. د اروپایي اتحادیې په نوې بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیابانی په ګډون یو تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بي پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنگي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنگ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بي پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیه دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبراتورو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړې چې په افغانستان کې تر 60 ډېرې ترهګرۍ ډلې موجودې دي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې یو چینایي تبعه په غبرید کې وژل شوی چې ویل کېږي له افغان خاورې شوی دی. 4 نور چینایان او یو تاجک تبعه ټپیان شوي هم دي. د تروریستي ډلو د ګواښونو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
د یو شتو تر ګرو ګرو د شتون خبر پنیډواله کچ ته ایتسوي وو. اوس څنګه کېدای شي چې دغه تر ګری دلی کمی سوي یا له هوا څخه وتلی وي؟ زما په اند ډیرې سوي بلا هم وي.
د ملګرو ملتو د نفوسو صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له اورېدو سره روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی ستونزمن شوی دی. په دې ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هېواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به مو د هغو ښځو له ستونزو خبر کړو چې د کورنۍ سرپرستی په غاړه ده. په دې کې ګڼې کونډې هم شاملې دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو مرکز سره په یو مرکه کې اندیښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډیر ترګري ډلې موجود دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواخي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځله په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډیر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یو مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تابه وژل شوی دی، څلور نور چینایي تابه او یو تاجکستانی ټپیان شوی دي. په دې اړه باندې جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي یو شیاو یونګ وای په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. شغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکو لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت ته جوړېدو هیله لري. شغلی یو هم دراز وبل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګری لګواښونو اندیشته لري. د زیاتکړه کله چې متحده ایالاتونو او ناتو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه، هلته یوازې یو یا دوی ترهګری ډلې موجود وي. اوس هلته د ناتو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډیرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه د چین د استاد اندیشته په ځای بولی د دلیل داسې په ګوته کوي.
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې او دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص کټه موجود و، بیا هم د یو شتو تر ګرو ډلو د شتون خبر پنیډواله کچ ته ایتسوي وو. اوس څنګه کېدای شي چې دغه تر ګری ډلې کمی سوي یا له هیواد څخه وتلی وي؟ زما په اند ډیرې سوي بلا هم وي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري، عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډیر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنۍ وایي چې دا یوازې چین نه لري چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درک اندیشته شي، نورو گاونډیانو هم اندیشته څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15-16 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو گاونډیانو سوسو زله خودلی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
اوس هم کلیوالو افغان خزو ته د روغتي خدماتو د کمیدو په اړه باندې ریپورت د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له ورېدو سره روغتي خدماتو ته د خزو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، سږکال یې د استرالیا په ملاتړ 2.4 میلیونه افغانانو ته چې زیاتره یې ښځې دي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق همداراز ویلي چې د ژمي په موسم کې د ښځو لپاره روغتیایی خدماتو ته د لاسرسی د ستونزو د حل لپاره په ټول افغانستان کې په اتو سیمه ایزو ګودامونو کې طبي وسایل زیرمه کړي دي. د دې ادارې په وینا ښځې او میندې په ځانګړي ډول د زیږون لپاره د ماهرو کارکوونکو په شمول روغتیایي خدماتو او د بیړنیو حالاتو لومړنیو خدماتو ته کم لاسرسی لري، چې دا حالت د مړینې او ناروغیو د زیاتېدو سبب کیږي. د ادارې په یو بل بیان کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر اکتوبر پورې 2.4 میلیونه افغانانو ته چې 80% یې ښځې او نجونې وي حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. د دې سازمان په وینا دا مرستې د استرالیا د مالي ملاتړ له لارې افغانانو ته برابری شوې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند د ادارې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه میندو او امیندوارو ښځو ته حیاتي مرستې رسولې دي، او ټینګار یې کړی چې امیندواره ښځې او هغوی چې تازه میندې شوي د روان کړکېچ له امله له زیات خطر سره مخامخې دي. یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او کونډې میندې دي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې ډیرو اقتصادي ستونزو او ګڼو ننګونو سره مخ دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د ژمي رانږدې کېدو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي. د دغو ښځو د اوسني وضعیت په اړه باندې نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
بسیار امروز آقای گوشنگیار کشیدم که دین روز پری روز بچه یک نال میگو آخر گرسم خانه خالیم شان رفتم یک شب یک روز اونجا پاییدیم از اونجا پس خالیم خمید کده نان پخته کده.
دغه میرمن چې د کابل اوسیدون که ده وای کنده ده او بیوزلی دلوگی تر کچی رسولی ده چی نیو غختل ده موضوع ده حساسیت لامله ی نوم پراپور که واخستل شی ازادی رادیو تایو ویل.
ما خودم یک بیواز کاریگر خانه ندارم.
کنده یم کور که هیچ سوک ده کار کولو نلرو. جمعی شو زموگ وزر دیر خرابه ده اخپلا نروغه یم. خرص و خوراک نلرو هیچ سوک را سرم رسته نکوی.
خود مامت مریض ازم ششوی مرا گرفته، قلب مکرو بخونش بالا رفته. بسیار وزر روزم خرابم.
بله میرمن چه ده سمنگان ده دره یسوف و لسواله اوسیدون که ده او دا هم نغواړي نوم یې پراپور کې د ورته ستونزې له امله یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې 4 کاله کېږي میړه یې ایران ته تللی او له هغه هیڅ خبر نه لري. هغه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري وایي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د هغې ژوند له وړاندې ډیر سخت شوی دی.
چلور ماشومان لرم، دوه لونی او دوه زامن. زوی می 14 کلن ده، یو کشر لور می 8 کلن ده. درې زره کرایه ورکوم. درې چلور میاستی کرایه می نده ورکړي. زمای دی لرګي او سکاره په کار دي. حیران یم څه وکړم. د خلکو په کورونو کې کار کوم.
دی وویل چې په ډیرو لږو پیسو د خلکو په کورونو کې کار کوي. دی ادولو ده چې ځینې نورې ښځې چې د کار په لټه کې دي آن دغه فرصت هم نه لري، ځکه چې کورنۍ د سخت اقتصادي وضعیت له امله ډېر کم کارکوونکي استخداموي. بله میرمن چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي وایي چې
کار دی اوس کوم یو څو کوم ځانی پیدا شوی به والو ستامي تمه ورینی پر روانې وي پدې آګیا کلو آګیا خو چې ستامي تمه ور دوا متا کړو بس درې مې دوی مې چمه درا د کور کې پروت دی هغه یو سره واغې سره دا هغه مراته په کور کې شو.
بل امیرمن چې هغه هم ونه وختل نوم یې پر اپور کې یاد شي د کابل دی قرباغ ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته وویل چې یوازینی زوی یې ایران ته تللی او دا له خپلې نګور او څلورو لمنسیانو سره له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
بچګه کوم دیرونه دایرونه نه کور نه ور ته وخت مو پیسې روان کړو.
ژمه شو د کرایي کور او خرڅ ته حیران پاتې یو. نفس تنګي ناروغي لرم، پیسې نه لرم، بهر هم ګرځېدلای نشم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند فیصل خاموش د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 409 میلیون افغانۍ د یتیمانو او معلولینو او د هیواد کونډو ته ویشلې دي. خو ډیری هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي، دغه شان ګڼ شمېر کونډې او یتیمان په افغانستان کې دعا کوي چې هغوی هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تیر کال د ورکړل شویو شمیرو له مخې 8000 کونډې او 350000 یتیمان له دوی سره ثبت دي. د یادولو ده چې ګڼو افغانو ښځو خپل میړونه د وروستیو کلونو د جګړو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او د سړک د غاړې ماینونو په پیښو کې له لاسه ورکړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د تازه څرګندونو په اړه ریپورت ته. کیم جونګ اون د خپل واد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه کړې ده. اون دا غوښتنه په تاسو حال کې وکړه چې د خپل گاونډي واد جنوبي کوریا پر ضد رواني او الکترونیک جنگ شدید کړی دی. پروستیو کې خپل دی گاونډي ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلی او د غیوا تر ټولو د ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو د ګډوډولو هڅه کړې ده. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل، د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبې په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس د راپور لمخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامی چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاو چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او ټوکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامی همکاری پیاوړې کړي. هغه د آسیایی ناټو نوم ورکړل او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې د سیتوغندی لري چې جنوبی کوریا پنه شکولی شي، بلکې قاره ویشتون کې بالستیک توغندی هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ترامپ بیا انتخابي ده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته پکتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اټومي او توغندوي پروګرام د محدودیتو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د حالې ځلې نتیجه ورنکړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اټومي مانورې ډېری کړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبان حکومت په بغلان ولایت کې ل زرو تنو څخه د زیاتو خونځو له خونکو د امارت پیژندنې په نوم یو آزموینه اخیسته. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د آزموینې د تر سره کېدو په اړه خبر ورکړی. د بغلان ولایت یو شمیر خونکو چې په آزموینه کې ګډون کړی وای، په دې آزموینه کې ګډون حتمی وو. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د خوانسیو یو شمیر خونکي چې په دې ورستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبان حکومت د امارت پیژندنې پازموینه کې ګډون کړی وای. پازموینه کې ډېرې پښتنې د ډنګ شوی جمهوریت نظام او د طالبانو د اوسنی حکومت د پرتل کولو په اړه وي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پازموینه کې ګډون حتمی و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې به اختر خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبان حکومت له یو کار راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو، د ښوونځیو له ښوونکو، آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمیر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه، ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل.
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. له اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دویم نمره ته یو ساعت او دریم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړي.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردي د امارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکټو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتي نوري ازادي راډیو ته وویل
طالبان فقط تلاش میکنند نگارششان را
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځنګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولای شي.
وینه درسي و ان چې دانشجویان نیاز دارن ایجاد کنند.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمیر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنۍ درسي بهیر ګډوډ کړی دی. دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه یې اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرچمن دروازه د سیمهیزو خلکو په تذکره او شناختي کارتو د تلو راتلو سهولت بیرته لغوه کړ. د پاکستاني سره د اف سي ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 وروسته په دې دروازه د پاسپورت او ویزې پراته تاګ را تاګ مانه ده. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمهیزو خلکو احتجاج روان دی. د پارلات مسولین وایي پر شناختي کارتونو د تګ راتک سهولت له تیر یو کال نه و موجود او د پاکستان د دې پریکړې اعلان خلک تیرستلې دي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختي کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دیخوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتک په وړاندې تړلې ده. د پاکستاني سرحدي اف سي ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغه پریکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسیدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د یو کال سزمن پر دې بارډر د شناخت کارډو د تذکرې په مات کې څوک نه وشتي دي نه راغلي دي، چې څوک راغلي دي هغه پاره نه کېټ په جلو تاسو ولې دي چې ګورمنټ چاته سہولت ورکړی نه وو سي اخلي پراته لز نومبر دا بقاعده یو پیناپلیکس لرولې دي خبره نشر کړی دي چې وان ډاکومېنټ رېجیم د یو کال سره په ځل عمل دی. دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی، مکرمه پر جوړو دی ګورمنټ دی مجلار علاقې
د پرلات. یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده، دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
دغه وس اعلان چې دا هم یو قسم چې راواخې دا هم یو قسم چې دی اغا دوکه ده، ځکه په دې بستر یو کال باندې یو سړی چې دی اغا په شناخت کارت باندې اغا تګ را تګ نه دی کړی، په تذکرې باندې تګ را تګ نه دی کړی، نو دا هڅه یو نمایشي غونډې دغه یو اعلان دی.
د کرښې دواړو لورو ته ځایي اوسیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ را تګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکي وایي،
زه د چمن اوسیدونکي یم، پر دروازه مور شناخت کارت نه پرېږدي، ډېر لس میاشت کېږي موږ دلته ناسي وروره، په ولاکم د دروازه لیدل ده په ډېر لس میاشت کې رقم 15000 انسانان سره آی کاو دوکا پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت دا څو پاسپورت نه لري، دا ګر موږ ودا دغه انتظار په دروازه ته.
د پرلات یو بلګډونوال سناولا هم ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا زه د 15-15 کال کدار یم، په دروازه باندې مش په شناخته کارت باندې نه پرېږدي، د دیالس میاشت کې مردلې نه اس دین مرسته پاسپورت غواړي، پاسپورت مش نه لرو، نه مش وصل لرو، نه مش پاسپورت، نه مش منو پاسپورت، مش په شناخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی و چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملی شي، او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره هم مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرښې دواړو خواو ته خلک په تذکرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځاختر لوړ مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدلته وروره نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کښناکو چې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي هغه د شبخانی د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ کوم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل، وروره زه خپله موسی یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې لځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر. عمران وی سلام له خوص ولایت څخه د زديره ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو، داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. لتاسو څخه خيله کیږي طالبانو سره سره پړی کیږي شي عراق کوم سفارت لري او کنه لري او دی بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر آزادي رادیو
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورزول لنډو خبرونو ته د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کونسل دندو لاس اخیستی په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصول له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري په بن کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتو کې د ځنډ او خنډ مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده ورسته لدې چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لاسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړي په څو هیوادو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندي شوي دي د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې ازادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالب ځواکونو په بمی برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي پیښه د کابل د شپږمې امنیتي او زیاړوند چاردي په چارقله واټ کې د طالبانو په پوځي موټرو چک پاینټ بندي شوې ده طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویټ د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000,000 مرسته کړې اوچا زیاته کړې دا د 2023 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویټ لومړی مرسته ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي دي د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې
وزارت مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه او بلات نه ګرځي
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي
ما متولد ایران هستم به دومین بارم
که زه په ایران کې زیږیدلیم دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم له ایران څخه راوښولم دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو اچ تیار شو ذاتي مې سر مې تاوې ډوډۍ مې په ډیره وکړه خوب هم را واسه ذاتی مال رازه داخل مزه و کلزاتی بعد همه غیمه شروع کلید بیا منه دی پریخت روز دوره زیبم پینجه و چلو سیگریتی واد
او دو پروگرام پا پاکی با واوری چی لسکلن سیراج د خپلی بیواز لکورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاله ده سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیک مرغه کیهی دا چی د سیراج زوند ولی او چنگ نیک مرغه کیهی دا با پر دراما که واورو
سلام علیکم روره
و علیکم سلام خور ستړی مشه
خایو سی ته هم ستړی مشه
خور دا ماشوم په کار پسې راغله ویل پلان مې کور ته ناراضي وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له اعلی ساته
اوس پرونه په ورا پور پیل کوو لنشی موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د سرنګوالي پاړه د ملګرو ملتونو ورستی راپور ته غوته نیسی او هغه نیمګړی بولی که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پر لپسې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشه یي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشه یي بوټو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید د کوم اصول لمخې چمتو شوای وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر خانه نه دی. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشو ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپریږي. د دې راپور راتلونکي پړاو د تریاکو د تولید پاړه دی، بل پړاو به د هي او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه بي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
د تیرو دروي کالو په لړ کې. سش کال هم د طالبانو حکومت ملګري ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګري ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګري ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګري ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افی به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغلو ملسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کشت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر احتیاط وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایراني پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم، دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه را وشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي، نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپل کور ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بېرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوې چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ترنه اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځای چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا می پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان نه واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرست کوي او د زیګ په نوم نشه ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر مهال موتات سوی وای چې لناول انډیوالانو سره ناشتي ولاړی موتات کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشه یي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له عمله مې مور خیراوي راته کوي او ټول خپلوانو راته شا کړی ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده د شپاړس پنځلس کلنو مو چې ما دا چرسوه مکتب به مې ویلې مکتب ته به م کله نیشتلم او کله نسي همدا بېلارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل په چرس مې چې سره وویل په ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه خوب یې م راوسته ذاتي ما ویل راځه دا خو مزه وکړه ذاتي بعد همغې ما شروع کړي دي بیا مې نه دي پرېښ تر اوسه. د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېتي وهل په جمبوریت کې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه باندې شومه داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دې کې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړه دروازه به در پسې کلپ و اته ورځې به همدې کې پروت بس لاندې نه به ډوډۍ در کوله نور به در پسې بندوه دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځو کې محکمه وشو یو کال کېت راکه هغه مې یو کال قبول نه کړ په دوه محکمه کې بیا ذاتي راته ویل شپږ میاشتې کېد تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې راخوش شوی چې راوتم بعد هغې مې توبیا وباستله بس ساکتوب کې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس همدونه به م ګټلې خو هغه په کوته په دوه اتیا اخیسته په دوه اتیا یا په سل او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې سپین ګیرې او د خپل همزور مو دغو به ډېرې خوړلې چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شهر م خبر و چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به زادي به م جنګونه سره کول داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتختېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم بیا به م شیشې ماتې کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړ لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کې مړي ژاندي تې وم نشي څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وای زه لا خوا ته پوډري شې نیشه شې تل موږ سره مه ګرځه خپله کورواله هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم مور و پلار مې ډېره باندې کوشش کوي او نور خو ټول د ما نه واړه دي مشر ځي خالي هم دا مور و پلار دي چې را اداره کړی یم که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي نه ماماګان نه کاکاګان هېڅوک هم ما سره کار نه لري خو خالي مې مور و پلار ډېر ازار کړي دي دغه په هغه کې ژړا او جګرخونی راځي که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته مور خیره راته کوي بس چې هر څه کوم خیره راته کوي بس بد راغلی یم خبر یې نه یم خدای دې الله که خدای دې تباه که خدای دې ژوند زندگی خبرې مانه درکې خو په خپل اولاد هم څه وکړېږي لکه موږ چې کړې بس دغه الفاظ خو بس چې بد عملو سره ګرځي بد عمله به که د خو سره ګرځي خو د پلار م نه منل د پلار خیر او زار م اخیستی دغه عمل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کې مو واورېدل چې د نشو له عمله یې مور ورته خیراوي کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
ایا په هیتالاست ایا په هیتالاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده پروپایل ګلایکول 40% لري ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري چټکی لري همدارنګه جوړ خپګان ولري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی چې سره درد پرسو نارامي د شنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی زهنی تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي. د زړه حرکت دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي هم نقص او کچې د زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستا کې تم پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه بجو پورې په لاندې سپونونس 2125 مترو او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه بجو پورې په 1250 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورشيده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لسکلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج ورځ د کار لپاره له کور وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت او څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
ا ته دې ته بل څه نه وکړه. هر ورځ په دې شخوا سیمه کې کار کوم.
پف دا لاسونه خود رښتیا هم سوان غو نزدیک شوې دي. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوی کارګرو ته وګوره، خوله ور باندې را ماتې دي او لستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښت نشم پورته کولای، لوخی خو مینځلی شم، خښتو ته خو باور کولای شم، کارګرو ته خو بر اورلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو می ډیر خوښ دی، خو مجبورم چې کار وکم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار می کور ته نرازی، زمی ده مور مشر زویم، ده کور دوری زما پر غاره ده.
یارا بچه سخت ده خفه کرم، ده یو سو روپی واخلا او کور ته ده سودا یوسا، ها واخلا.
کاکا زه خیرات ته نیم راغلی، زه چار ورز لکور روزم، مور می را تاوی چه بچه یا کارو که، پام که وچه خیرات ته نخواده، ده خیرات دوری می ترستو نینه تیریگی.
عجیب خیرتی ماشوم ده، کمی ده 500 افغانی هر چا تا ور کرده وی؟ پا په حمله اخیستی خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کیږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسیږو.
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه مه وارخطا کیږه، بیرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفره کړی دی.
څوک
مور؟ زه یې بسراج.
زویه نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم، له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند راک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وړي درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله، اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خر زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. لا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
زبان دغم جنیما زبان دغم جنیما زبان دغم یما دیر یما خوشالا دیر یما خوشالا چ پورا می د سودا شوا مینا 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 می علم کی رسوا شوا مینا مینا می علم کی رسوا شوا تو کی می کولے تو کی می کولے
ساعت 7 صبح.